یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د چونګاش یا سرطان دریمه د جون څلورویشتمه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نوی ډیلی وایي د هند یوه تخنیکي ډله کابل ته رسېدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای سوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو پر اساس دغه ډله د بشري مرستو د اغېزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلي کولو هڅې کوي. د هند یوه بله ډله مخکې د بشري مرستو د چارو د څار لپاره کابل ته تللې وه. دغه ټیم د طالبانو له جګپوړو غړو سره کتلی وو او د افغانستان امنیتي وضعیت یې ارزولی وو. هند تیر کال په اګست میاشت کې کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته خپل ډیپلوماتان له افغانستان څخه وایستل. د کندهار د برښنا شرکت دوه انجینران پرون ناوخته د کندهار هلمند پر لویه لاره په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي دي. د برښنا شرکت پرونی اعلامیه وایي دغه کسان له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کجکي د برښنا فابریکه کې په کار بوخت و چې د راستنېدو پر مهال یې د کندهار هلمند پر لار پرون ټکر وکړ او دواړو سا ورکړه. برښنا شرکت ویلي چې دوه نور کارګران یې ټپیان سوي دي. اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین پوځ له میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. د لا څرګنده نه ده چې دغه سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی او آیا په لومړۍ کرښې کې هم کارول سوی او که نه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته به د نورو راکټي سیستمونو په ګډون د پوځي مرستو نوې لړۍ واستوي. او د اوکراین یوه محلي چارواکي نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سیویرودونیسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړی ووځي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کلابند کړي. د لوهانسک والي سره هیهای دی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټی ټوټی سوي پاتې کېدل منطقي کار نه برېښي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 12:03 کېدونکي دي. د دې تر څنګ په دې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اورېدلی سي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښوولې.
دوایانو ته ضرورت لري دغه خلک چې کوم دي، ځکه چې کوم خوراکي دي، د سامان دي، د خوراک د سکاک والا د ټول څخه د خور سره خبره شوې دي.
د کرکټ لوبغاړي راشد خان له نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کړې چې افغانستان کې له زلزله ځپلو سره بشري مرسته وکړي. دا هم وري چې کونړ کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي
او په زرهاو مالونه بړې دي. د خلکو کورونه او د غشان د خلکو باندې هم پکې ورانی شوی دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین وایي د امریکا له خوا یې پرمختللې لرې واټنه وسلې ترلاسه کړې دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې چې د خپرونې په دویم نیمایي کې خپریږي د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه بحث سوی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د چارو د بشری چارو د همغږی دفتر یا اوچا وی د افغانستان د جنوب ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې په دغو سیمو کې تر زلزلو او زیانونو وروسته د نس ناستي پېښې په زیاتېدو دي، خو هڅه کوي چې ژر تر ژره دغو سیمو ته د څښلو پاکې اوبه او نورې بشري مرستې ورسوي. پیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي.
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شدیدو زلزلو له امله زرګونه زیانمن شوي کورنۍ د بیړنیو لومړنیو مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا د ګیان ولسوالۍ دوه تنو زلزله ځپلو چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي او د کورنۍ زیات شمېر غړي یې مړه شوي وایي. شدیدو بشري په ځانګړې توګه خوراکي توکو او د سرپناه ځایونو ته یې اړتیا ده. باجان او عبدالرزق ازادي راډیو ته وویل
نوی په ساده خلک د کورونا د لمنځه تللی دي یا خراب شوی دي. خلک ټول به کورونا پاتې دي، یعنی سرپناه نه لري. دا خلک نن هم شپه باندې تر شی ورځ باندې برنو ته دغه ستر کړی دی. زمون خلک فل خلک ساشد ضرورت لري، خمو ته ضرورت لري، خوراکي توکو ته ضرورت لري، دوایانو ته ضرورت لري.
د خمو نور د خوراکي موادو زیات ضرورت، ځکه چې خوراکي مواد تر کورونا لاندې شوی دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې او جان دښنه خودلې چې په یادو زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او خوراکي توکو د نشتون له امله د اسهال پیښې مخ په زیاتېدو دي. او چا په خپل تازه ورځني راپور کې افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف په حواله لیکلي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به اغیزمنو سیمو ته یو ټیم رهبري کړي تر څو د مرستو رسولو هڅو د همغږۍ ملاتړ وکړي. دغې ادارې ویلي تر دې دمه په زیانمنو ولسوالیو کې زلزله ځپلو ته تر یو حده مرستې رسیدلي او هڅه کیږي چې د نورو مرستو همغږي هم وسي. بلخوا پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د زلزلو او شدیدو ورښتونو له امله د سیلابونو راوتلو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
وروستیو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا وروسته زلزله وسوه د سیلابونو له امله زموږ 22 تنه هیوادوال په شهادت رسیدلي دي. شاوخوا 100 کسه زخمیان دي. همداسې د زلزلې له امله د شهیدانو تعداد 1000 ته رسیدلی دی او زخمیانو تعداد 2000 دی چې په هغه کې سطحي او ژور زخمونه والا دي. د 10000 په خواوشا کې کورونه جړ شوي دي.
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامیز الکبروف ویلي د دغې زلزلې له امله تر دې دمه د 800 کسانو مړینه تایید شوې ده. نوموړي ویلي د تلفاتو د زیاتېدو ویره هم موجوده ده. له دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي چې د وړاندوینو له مخې ښایي په دې مرګونې زلزله کې شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ شوي وي. هڅه مو وکړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د ګواښ په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په خوست او پکتیکا کې دغه سخت زلزله چې د شدت اټکل یې د ریختر په کچه 6.1 ښودل شوی، د تېرې اونۍ د چهارشنبې په شپه وسوه چې له امله یې دغه ولایت نو په بیلابیلو ولسوالیو کې به ساری ویجاړی رامنځته شوه.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ په زیاتېدو دی. تر دې مخکې په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت هم د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښوولې وه. کولرا یو ډول میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول میکروب لخوا د اوبو او غذایي موادو له لارې له یو انسان څخه بل ته خپرېږي. تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا، استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه لمنځه وړل سوي، خو د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر وحید استانګزای سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. ډاکټر صاحب، په خبرونه ته شرغ لاس څه فکر کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا وبا د خپرېدو په اړه ولې اندېښنې شول سي؟
وعلیکم السلام، ورځ جوړه بخیر. خوشاله سم چې ځان تاسو سره وینم. د کولرا ناروغي لکه چې تاسو ویلې دا یو میکروبي ناروغي ده چې دا پورې صفات او په مخ په وړاندې هیوادونو کې ډېر لا تر اوسه هم په هماغه شدت سره روانه ده. نو دغسې حالاتو کې چې مونږ یو لویه فاجعه یا ډیزاسټر ورته وایو، او په افغانستان په شکل هیوادونو کې چې هغه یې کې انکشافي پروګرامونه ډېر مخته نه وي تللي، نو که چېرته یو دفتن او داسې په یو کم وخت کې داسې واقع پرله پسې اول مثلا بارانونه وشي، سیلابونه را شي، وروسته لهغه نه بیا زلزله را شي، نو چې کله دا را ځي نو په دې کې طبعا هغه سیستم د اوبو رسولو، د پاکو صحي اوبو رسولو چې هغه افغانانو لاسرسی ورته ډېر کم ده، هغه هم ډېر ناچیز ده. بیا خصوصا په داسې ولایاتو کې چې هغه په زمونږ د افغانستان په داسې ولایاتو لرې پاتې ساحو کې چې ډېر موسساتو خیریه موسساتو مرته لاسرسي کم ده، د دولت هم ورته کم ده، د خلکو عامه پوهاوی هم کم ده. نو د هغوی هغه څومره اندازه باندې چې دوی ځان ته کولی شي یو څه ناڅه صحي اوبه په مکمله توګه نه شو تویلی، ولې ځان ته یو څه جوړ کړي وو، هغه مکمل لویه فاجعه کې د دې بګنون چې پاجا کې له مابینه تللی دي. نو کله چې دا له مابینه لاړ شي نو چون دی انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده، دې له اوبو نه ژوند امکان نه لري او همدغه له ضرورت اوبو ته نو انسان هماغه ده چې هڅه به کوي چې اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. نو چې اوبو ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبورا د هغه دندونو نه د چې هرته اوبه ډک شوي وي هغه ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېرېږي، په چای د دې خو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي. نو هماغه ده چې دا میکروب که په یو ساحه کې وي او هغه نورو ساحو ته هم تیتېږي، د یو شخص نه بل شخص ته هم تیتېږي، نو یو غټه فاجعه امه سره وړل کیږي. حتی زه چې په کابل کې یم او دلته وظیفه لرم، په دغه ورځو شپو کې واقعات سالاتو خصوصا په ماشومانو کې ډېر زیات فوق العاده زیات شوي دي چې دا وخت اوس ډېر مساعد ده. نو په دغه ساحو کې خو ډېر زیات اندېښنه ده.
بلې ډاکټر صاحب،
خواهش او زموږ هیله هم دا ده.
بلې ډاکټر صاحب، خلک د دې ډول میکروبي ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو لږو امکاناتو، خصوصا په دغو سیمو کې چې زلزلو ځپلي او خلک هغه لومړني امکانات هم نه لري، له دغو موجوده امکاناتو په استفاده دوی څه کارونه ستاسو په نظر باید وکړي؟
دوی خو اوله باید کوشش وکړي چې هر څومره هڅه او کوشش چې کولای شي چې دوی اقلا هغه لږ صحي اوبو ته که لري فاصله کې هم وي خیر لاړ شي، د څښاک لپاره د هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او را دې وړي. او د بله خبره دا ده که چېرته بیا هم دوی نشي کولای او په دې باندې مطمئن نه وي هماغه اوبه دي راواخلي، له درېو نه تر پنځو دقو پورې دې وجو شوي، کله چې جوش کړلې او په هغه کې هغه موجوده میکروبي ناروغي چې دي دغه میکروبونه چې هغه له مابین دغه خپل ریکولرا دغه چې دا میکروب چې دا د حرارت په مقابل کې هیڅ دغه نه لري مقاومت نه لري او ډېر ځل له مابین دي دا کار دی وکي. او بل خبره دا ده چې چیرته یو ماشوم په دغه مریض باندې اخته کیږي، یو غټ ماشوم غټ اوزوري فامیل پرې مرض باندې اخته کیږي، نو کوشش دی وکي چې خپل لاسونه د صابون باندې پرېمینځي، لاسونه دې پاکي تر ټولې کوشش وکړي چې یو انسان له بل انسان ته دې د سرایت او د مخنیوي وکړي.
تر هغه چې په زلزله ځپلو سیمو کې موقت تشنبونه جوړیږي یا د پاکو اوبو امکان برابرېږي او طبي مرستې رسیږي، د نس ناستي او کولرا د کنټرول لپاره چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي څه سپارښتنه کوي تاسو هغو کسانو ته چې غواړي دغو زیانمنو شویو سیمو ته مرستې ورسوي؟ دوی څه باید وکړي؟
هغه خلک چې په همدغه منطقو کې اوسېږي د کوشش دې دا وکړي چې هغه خلک چې په نس ناستي باندې اخته شوي وي هغوی دي که چېرته د تشنابونو سیستم همدام خرابه ده، سیستم د ابرسانۍ یا د اوبو رسونې همدام خرابه ده، هغوی دې د خپل دغه مطلوب مواد په داسې یو ځای کې یو ځای دې ورته چپور کړي او کله چې کوي هلته هغه دې بېرته پټوي، هغه باندې د خاوره چې مکمل ځکه دی په دغه وخت کې د مچانو چې یو د مرض انتقالولو یو وسیله ده دلته کینی او بیا دغه ځای نه راځي په لوښو باندې یا په خوراک باندې کینی. په دې باندې وکړي یو طریقه دا ده بل د جوش اوبو کولو مخنیوي چویل دا ده، او بل دا ده چې خپل دغه لوښي کوم شی چې دوته او ګور طرف پاتې دي اقلا دا دې د آزاد هوا د آزاد فضا نه محفوظ وساتي تر څو د انتقال مخنیوي وکړو. د انتقال په مخنیوي کې خبره مهمه خبره دا ده چې موږ دغه زنجیر یا دغه حلقه ماته کړو، د انتقال دغه حلقه باید ماته کړو. انتقال حلقه انسان نیولې محیط هغه اسباب چې هغوی ترې استفاده کوي او د دې مدفوع مواد د دې تر مابین حلقه چې په شکل د کوروي باندې دغه باید ماته کړو. دا د څنګه ماتېږي همدغه څو خبرې دي چې دوی اوبه باید جوش کړي، هغه خپل مطفوع مواد چې کوي که چېرته تشنب چې سم دا شی نه وي نو هغه دې باید په یو سالم په یو ځای کې چې هغه لږ ځای ورته تقسیم مناسب جوړ کړي او تېرې دې نه پرېږدي، بېرته دې خاوره پرې واچوي او لږ ځای دې ورته کچه کور هغه کې دا موقتي کارونه دي، او غیر مدرسي یا په متوسط هغه کې هغه بیا خیریه بنسټونه او دا خلک یې هم لاسته کار شي او هغوی ته د لازم
ډېر مننه. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر وحید ستانکزای و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو پر مسله سره خبرې کولې. دا هغه میکروبي ناروغي ده چې تر ډېره ماشومان اغیزمنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
راشد خان له نړیوالو لوبغاړو غوښتنه وکړه چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. جزئیات له سفی ولستانک زینه.
د کرکټ ملي لوبغاړي د نړۍ په کچه پیژندل شوی کرکټر راشد خان په نړیوالو په تیره بیا په بارونیو لوبغاړو غږ کړی دی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له ده سره همکاري وکړي او د مرستو په ټولولو کې ورسره لاس یو کړي.
راشد خان هیر اینڈ ایز یو آل نو دیٹ افغانستان واز هیٹ ویری سیډلی بای این ارتھکویک in which lots of people lost their lives.
لکه څنګه چې پویږي افغانستان سختې زلزلې ځپلې غاڼو کسانو ته مرګ ژوبل او خټه ده. زه له زلزلې ځپلو او ټپيانو سره د مرستې راټولولو یو صندوق جوړوم. ستاسو ملاتړ او مرسته ډېر مهم وي. هر اندازه چې مرسته کولای شي ډېره به حیاتي تمام شي. همدارنګه زه غواړم چې شاهد افریدي، هاردیک پانډیا او ډي جي ابراو باندې راکوم چې یو ویډیو جوړ کړي او خپل پیغام د دغه زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره پکې نشر کړي. راشد خان د زلزلې ځپلو سره د مرستې لپاره یو آنلاین صندوق جوړ کړی چې تر پخوا لا غښتلی راګرځو نوم یې ورکړی دی. هغه تر دې دمه له زلزلې ځپلو سره د مرستو اعلان دقیق نه دی کړی چې څومره پیسې خپله ورکوي، خو د راپورونو په اساس چې راشد خان هم یو اندازه پیسې لجیبه په دغه صندوق کې ایښي او په نورو نړیوالو لوبغاړو شتمنو لوبغاړو باندې غا کړی دی. له هغې ډلې شاهد افریدي او ځینو نورو چې د سره د مرستو په ټولولو کې لاس یو کړي او خپلې مرستې هم وکړي.
په کونړ کې د زیاتو واورو او بارانونو د اورښت او سیلابونو له کبله د مړو شمیر ډیر شو ته رسیدلی دی. په دې منځ کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف په مرکز سداباد، څوکۍ، شیګل او چپې درې ولسوالیو کې د زیات باران او واورو اورښت لامل انسانانو او څارویو ته د رسیدلو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا د یو شپه پورې کسان شهیدان شوی دي. د ولایت د مرکز سره یو کور راغورځېدل او په هغه کې شپږ کسان شهیدان شوی دي، څلور نور زخمیان دي او په زرهاو مالونه مړه دي. د خلکو کورونه او د غشان د خلکو باندې هم پکې ورانی شوی دي. په شګل ولسوالۍ کې د امارت اسلامي مجاهدینو هڅه وکړه چې د کوتر د لارې هغه ځای ته ځان ورسوي چې کمځای کې بند پاتې خلکو خو د خرابې هوا د وجې نه هغه هم په هغه ونه توانېدل. نو ولسي خلک لګیا دي کوشش کوي چې هغه ساحو د ځان ورسوي. کوم چې د واورو خلک لاندې شوي.
خاغلی حنیف وای حکومت هڅه وکړه چې د شیګل ولسوالۍ اړوند په لوړو څوکو کې په واورو کې بند خلک د سرخیلو تکو په وسیله را بهر کړي، خو په سیمه کې خراب هوایي د پرمختګ مخه ډب کړه. د هغه په خبره چې ولسی وګړو لا هم د خلکو ژغورلو هڅو ته دوام ورکړی دی او لا تر اوسه نه ده معلومه چې د کونړ په څومره سیمو کې نور څومره کسان او څاروي د واورو لاندې شوي دي. د کونړ د غونډي ولایت نورستان له ختیځ برګیمټال نیولې د لویدیز تر منډول پورې لوړو او یخو سیمو کې په زرګونه څاروي مړه شوي او لا هم په زیات اندازه چوپانان او څاروي په واورو کې بند پاتې دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو او په ولسی جرګه کې د نورستان پخوانی استازي حاجی داد محمد خان وایي د نورستان چارواکي هم دریو تنو ته د مرګ ژوبل رسیدو ترڅنګ له دوو زرو د زیاتو څارویو د تلف کېدو خبره کوي. له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو باران او واورې ځپلو خلکو سره د مرستې غوښتنه کوي. د تیرې سه شنبې شپه ناوخته په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار کې زلزلې له دوو زرو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو په کونړ او نورستان کې بیا واورو او بارانونو لږ تر لږه د 28 وګړو ژوند ته د پای ټکی کېښود او په زرګونو څاروي له منځه یوړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکران وی د امریکا له خوا دغه هوا ته پرمختللې لیر واچنه وسلې رسیدلې. دا خبر امریکا هم تایید کړی.
اوکراین اعلان وکړ چې له میاشتو انتظار وروسته د امریکا له لوري د لرواټنه وستو لومړی جوپه ورورسېده. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون پنځشنبه وویل د امریکا همارس توغندوی سیستمونه اوس په اوکراین کې دي. تر اوسه څرګند نه ده چې دا سیستمونه کله اوکراین ته رسیدلي او آیا تر اوسه پوری ورڅخه د جګړې په میدان کې کار اخیستل شوی او کنه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو هم پرون وویل چې اوکراین ته د نورو راکټي سیستمونو په شمول به نوي پوځي مرستې واستوي. اوکراین ته د امریکا د لار واټنه وسلو د استولو خبر په داسې حال کې خبريږي چې روسي ځواکونو د قوي توپچی قوت په ملاتړ په لوهانسک د اوکراینی ځواکونو پر ضد حمله ته دوام ورکړی دی. د لوهانسک په سیمه کې روسي ځواکونه د اوکراینی ځواکونو پر وروستیو ځایونو بریدونه کوي. دا سیمه د روسي ځواکونو له لوري محاصره شوې ده. پر اوکراین د روسیې جګړه 15 میاشتې ته داخله شوې ده. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه نور اړ شوي دي چې نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیت داسې بریښي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځو دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
لخبرونو ور اخوا
دی برخته مو بیا هم په سلامونو هرکلای کو اوس بل اجمل ان څخه ورو چی په نړیوال مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیرو نړیوالو رسپانو په افغانستان کې ورستۍ مرګونی زلزلې ته چې ډیر زیانونه یې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې پیښ کړي پام اړولې. ګلوب ان میل رسپانه لیکي چې کلیوالو د پنځشنبه پورز د دې زلزلې قربانیان خاورو ته وسپارل. په دوام کې ولولو چې د سیمه اوسیدونکو هڅه وکړي چې په لاسونو د خلکو د نړیدلو کورونو له خاورو خوختلاندې ژوندۍ پاتې شوي کسان راوباسي. د ګلوب ان میل په لیکنه طالبان او نړیواله ټولنه د چهارشنبه د سهار وختي سخت زلزلې له اخیسمنو شو سره د مرستو رسول لپاره هڅه کوي. چارواکو د دې زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا زر تنه خوده دي. ګلوب ان میل وړاندې لیکي د ته په پام چې په لری پرتو غرنۍ سیمو ته لاسرسي ستونزمن دی او ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي څرګند نه ده چې د مرګ شوب له دغه شمیرې په څه ډول ترلاسه شوی. تر ټولو ډیر ځاني او مالی زیانونه په پکتیکا کې خلکو ته رسیدلي. ورسپانې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس یو خبریا له قوله ویلي چې خلک د خوړلو لپاره هیڅ نه لري. د خلکو کورونه وران شوي او باران هم وریږي. ګارډین رسپانې بیا لیکلي چې غرنۍ لارو د مرستې رسونې هڅې له ننګونو سره مخ کړي. دا نه دولتي سازمانونو او حکومتي چارواکو لپاره دا سخته کړي چې اړمنو کسانو ته پر وخت مرستې ورسي. د ورسپانې له همدې مطلب سره یو ویډیوي ریپورت هم خپور کړی چې پکې د حکیم الله په نوم د یو ژغورل شوي له قوله ویل شوي بې سرپناه دي او مرستې ته اړتیا لري. په دې ویډیوي ریپورت کې هغه ماشومان هم ښکاري چې د یوې خیمې مخې ته په ستونزمن وضعیت کې دي.
له هلمند درې کارګران د کابل پر لوري پلی روان شوي ترڅو د 1500 کارګرو ژغ د طالبانو تر چارواکو ورسوي.
بیروزګاری په مخ کړی یاد هلمندی کاریګرو د تیر سیشن بي پوراز د پلازمینی پر لور له مرکز لشکرګاه څخه پلی تک پیل کړي چې اوس مهال د زابل شاري صفاول سوالي تر رسیدلې دي. دغه درې تنه کاریګر وای د 1500 بیکار کسانو په استازي توبې دغه ګام اوچت کړي او خپل سفر ته به تر هغه ادامه ورکړي سوچې طالب مسولین ژغوانوري. درویش مرادی چې د غدری کسانو لړلې څخه دی ازادي راډیو ته ویل چې لدغه کار څخه هدف دادی څو د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره وویني او خپل ټول شتاستونځي ورته واوروي.
په دې اړه هدف مو دادی کار وګرځګاری د لاس د سفر مو پیل کړی دی چې د سپاسو کسانو بیروزګار کسانو رسمیت غواړو کار غواړو او د دبل اس کی د خاص خمر مرسته غواړو کومک غواړو تاسو کسان د پلکې مزدران ټول بیروزګار بیکار دي د خیر سره وزارت پوری د اسلامي امارات د ویسل وزارت تاسو کچیر مزدور وزارت ودسلی.
د فلازمینی کابل پر لور پر تڼاکو پښو د غروان هلمندی کاریګروای هغه سازمانونه چې د مستحقو کسانو په نوم له نړیوالو څخه مرستې راټولوي باید دوی ته وسپاري څو دی په شفاف ډول تر غریب کورنۍ ورسوي.
او سچې د غرازي کومک مرسته راځي دبليو اف پی د خاصخه چې مرسته راځي هغه هغه کسان ته ورځي چې وروره د مستحقین ته نه رسیږي د کارګرانو مزدورکارانو ته.
د جیډلی او بل کاس محمدین ازادي راډیو ته ویل چې زکه یې د کابل پر لور حرکت کړي چې ستون زید په خوا په پرتلات سو چند ډیری سی وي په کور کې د خړو لپاره څه نه لري او مجبور سو څو دا کار وکړي. دغه کس ویل چې حکومت ورته د کار زمينه برابر کړی او پراتلونکي کې جوړ سره مرستي تر سره کړی. نو موړی وای تر دې وړاندې هم پر پښو د کابل پر لور روان سوي خو د طالبانو لویان زبی الله مجاهد سره په کابل کې کتلې او هغه ورته د هر ډول ستونزو د حل دا ډور کړی، خو په وینا چې تر اوسه پورې هیڅ یو ستونزه نه ده حل شوی.
ننګرهار کې د خوست پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو کمپاین پرون پیل شو.
هغه هوادوال چې په دې زلزله کې ځپل شوی دی
په ننګرهار کې د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو په موخه کمپاین پیل شو. په جلال آباد کې د یو شمیر خیریه بنسټونو او مدني ټولنو لوري راوتلو ځوانانو د خار په بیلا بیلو څنډو کې خیمه ودرولي او د وروستي زلزله ځپلو کورنۍ لپاره په مرستو راټولولو پیل وکړ. دوی چې لدی وړاندې هم د هیواد په بیلا بیلو ولایتونو کې لدا ډول ناورین ځپلو کورنۍ سره د مرستې په پار دا ډول کمپاینونه تر سره کړي، وایي چې اوسې د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنۍ سره د مرستې په هدف درې ورځنی کمپاین پیل کړ. د یاد کمپاین یو مسؤل سبحان الله سادات ازادي راډیو ته وویل
څنګه پکتیکا ولایت پکتیا او خوست کې د زلزله ځپلو غورونو چافتونه په راغلي او هغه کې زیانمن شوي دي. دا وی سره د مرستې په موخه راټول شوي وو. نن دلته مخیمه لګولې، په دې خیمه کې زمونږ د ورونو کده هر چا هر څومره وس کېږي، کده کور لوازم وي، سامان وي، نغدې پیسې.
د دغه کمپاین ځینې نور غړي وایي هڅه کوي چې د مرستو راټولولو لړۍ پر خار سربیره ولسوالۍ ته هم وغځوي او په دې برخه کې د ولسی خلکو ونډه ډېره مهمه بولی. دوی د مرستو پر راټولولو او بیرته یې په ویش کې درونتیا ډاډ ورکوي او وایي چې راټولې شوې مرستې به په شفاف ډول پر اړمنو کورنۍ وویشل شي.
مونږ به راټولو دلته په منظم ډول او په شفاف ډول، بیا به دا صندوقونه مونږ بیا د ټولو مرګرو په موجودګۍ کې خلاصو او یو هیئت به ورته ټاکو. هغه اړمنې کورنۍ، هغه زیانمنې کورنۍ چې هغوی زیان لیدلې، دا مرستې به مونږ هغوی ته په شفاف ډول باندې ورکو.
ولسی خلک هم زلزله ځپلو کورنۍ او تا د مرستو راټولولو دغه کمپاین ستاینه پر شتمنو هیوادوالو غږ کوي چې له قرباني شوی کورنۍ ودي خپل مرستې نسپموي.
کومي مجيب رحمان د جلال آباد خاري او تن اوسیدونکو، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیر زلزلو له امله زرګونو هیوادوالو ته زموږ مرزوب لا وکړه چې په دغه غم کې مونږ باید ټول دغه سره غم شریکي وکړو او د ټولو هیوادوالو څخه مداهله ده چې په مالی او هغه هر رقم مرستې د خلکو څخه ونسپموي تر څو د خلکو سره مرستې وکړي، ځکه دا خلک چې دی اوس هر څه ته احتیاج.
په جلال آباد کې د خیریه بنسټونو او مدني ټولنو لخوا د مرستو راټولولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې وړ مشپه شاوخوا ونی منبجا د هیواد یو شمیر ولایتونه په ځانګړي ډول خوست پکتیا او پکتیکا ولړزول چې د راپورونو له مخې له زرو ډیرو هیوادوالو چې ښځې ماشومان سپینګیري او ځوانان پکې شامل وو خپل ژوند د لاسه ورکړ او سلګونه نور ټپیان شول.
ازادي رادیو ته غوښیست اوسم د څو اوریدونکو پیغامونه.
مونږ د خوګیانو ولسوالۍ د زاوید سیمې څخه زلزلې ډیر دل د کورونا خراب کړي دي او سیلابونه راغلي دي. مونږ د مرستاندې ټولنې څخه داخله کوو چې مونږ وضعیت ته پام وکړي او ډیر سخت سیلابونه او زلزلې خلک خراب کړي دي او الله دې وکړي چې دا مونږ غږ لوړپورو مقامات له تاسې ورسوي. ډیره مننه.
زه محمدی ګل د کابل نه دا پیغام تاسو ته پیګم چې موږ د تا د تاسو د ازادۍ راډیو دواله سرویسونه چې هم د دری دوم د پښتو د جټول موږ خوشاله یو او موږ ټول د دې منندوی یو. مننه ترې کوم ځکه چې موږ ته په هر وخت کې هغه کوم چې یاخ او یا ترخه خبرونه دي، مثلا غمجن خبرونه دي، په هر وخت کې رسول دي او دوه د کوم پرونی چې کوم خپه خبرو او یا ټول افغانان خپه کړی دي خوست او دي پکتیکا کومه پیخه سوي ده ولدي ټول تو پیخ دینو کور کې لزان به کوشش وکړي چې ټول دوم رشای دي خلکو ته ورور رسو چې دوی څه ناڅه خپي وشي. اگر که وبي او که پیسې او که هر څه شي وو دی وخت کې دي چې یو ګلاس بوتم ضرورت پیخيږي او یو وخت کې دي چې ډیر کم شان باندې ډیر مشکل حل کیږي. نو موږ ته شته ته خدای تو پیخ راکړي لزان لری کو یو ته ورسو عام مرونه دي.
سلامونه او نیکی هله زمانم حبیب مایار دی او د مشرقی تیمور څخه دغه پیغام لګم در هر صد مخه ز د زلزله د قربانیانو کورنۍ ته خپل تسلیت وړاندې کوم دا یو ملي ماتم دی او موږ افغانان ټول په دې سره شریک یو ز په خپل افغانانو خوند ورونو باندې کوم چې د خپل وس مطابق د زلزله د قربانیانو سره هر ډول مرسته وکړي او په خاصه توګه باندې د بهر مشت افغانان څخه مغوښتنه داده چې د مرستې لپاره پیسې راټول کړي او د خپل خپلوانو